درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دښمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې په ډزو یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو سره د هغه د نامشروع کولو هڅه کړې او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره د مزار شریف ښار ته ورسید او د ښاغلي نور وسلوالو مخالف تور سره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د ښاغلي عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن ننګرهار د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوې ده چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی لدې سره ویني او هلته دوی را غونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون کړی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه نن سهار په 9 بجې د هند د دهرادون ښار په اندرا ګاندي لوبغالي کې پیل شو. په چا ایرلند وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی په خپل میټینګ وکړي. له کله چې د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبه مقام ورکړی، دا د دواړو لوبډلو دوهمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان لومړی ټیسټ سیالي تیر کال له هند او ایرلند له پاکستان سره وکړه او دواړو د سیالۍ وبایللې. نن ایرلندی لوبغاړو په ډیر قوت بیټنګ پیل کړ، خو ژر یې درې لوبغاړي وسوځیدل. دا شیبه ایرلند د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 55 منډې کړې دي. د ایرلند دوه لوبغاړي یامین احمدزی او یو هم محمد نبی وسوځول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه په ختیس کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو ویندوی مصطفی بالی پرون پنځشنبه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1300 تروریستان او د دوی د کورنۍ غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شول. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا په مشه ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې روسي سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولیس ته نږدې د باغوس کلی په شاوخوا کې متمرکز ده. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبريال وایي د سشکاري چې اکثره تسلیم شوي کسان ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شاهانان هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پنټاګون په پام کې لري چې له خپلو هغو متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانهان پرون پنجشنبه د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي، خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بیلابیلو بڼو کولی شي. د امریکا خبری رسنۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان یې په خاوره کې میشتي د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% اضافي پیسې وغواړي. خو شانهان د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې دا راپورونه ناسم دي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي، د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنجشنبه رد کړه، خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 140 موافقې او 950 مخالفې رایې ورکړل شوې، خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحې رد کړه. ټرمپ وروسته لدی چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د رغونې د لګښتونو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو د بیړني حالت اعلان طرحې وړاندې کړه. دا سال کې چې خبرونه مو ولوستل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند څلورم لوبغاړی هم وسوسو. زموږ تحقیقي همکار مې اشاره وکړه چې اوس بل د آیرلند بل لوبغاړی هم وسوسېدو، 15 لوبغاړی وسوسېدل. او دا په داسې حال کې ده چې آیرلند ډېرې کمې منډې کړې دي. د آیرلند د منډو شمېر 15 دی او دیارلسم اوور روان دی. البته په دې لوبه کې اوورونه ډېر مهمه نه دي، د ورځو خبره ده، خو په دومره کم منډو په مقابل کې د 500 لوبغاړو سوزیدل واقعا چې آیرلند ته په ټیسټ لوبه کې بد گذار دی. را به شو خبري موضوعاتو ته. د ناټو سرمشي وایي چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینز ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناټو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناټو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکو کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناټو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناټو به بیا هیڅکله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یوه مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکو کې د ناټو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه وګمار. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 50 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبه په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلام مشورې کړې دي. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو له غړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیستې چې شمیر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
یو تصحیح هم کوم خدای چې په دې خبرونه کې څو شیبه وروسته ازادي رادیوي مجله لرو. د نور ونی په نور ورځو کې د موسیقي پروګرام لرو، خو د جمعه په ورځو همیشه په دې وخت رادیوي مجله خبریږي. خو مخکې تر دې چې رادیوي مجله در وورو، لومړی د کرکټ په اړه درته وایم چې راشد خان په یو اور کې په 2 توپونو سر په سر د آرلند 2 لوبغاړي وسوسول او په دې ډول اوس د آرلند 5 لوبغاړي سوسېدلي دي او 55 منډې کړي دي. په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د مځکې پر سر 80 کلنه لانجه حل شوه. د خوست قومي مشران وایي په دې ولایت کې د مځکو او غرونو پر سر قومي لانجو او دعوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دښتو، غرونو او سرزایونو پر سر 80 کلنه قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدی ټوپی رنګ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوي کمیسون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوې فیصله قبول کړه او دا روغې پراتونکي کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو ښه ګام وباله. د شمال د نوروزیو یو قومي مشر حاجی ظفر خان د جرګي په سیمه کې آزادۍ رادیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیاو په سلو په 90% کې کومه ته نقصان ده، دام نقصان بیا مونږ د نورځو کوم ومناله د پیسو خو په خوان سره ومناله او منو به ان شاء الله بیا داسې ایم که چا شخصي برخورد وسره هغه نه خو څوک سره خلاصيږي نه کومې شړې خلاص شوي.
سپین کای چلای خوشاله للمی او ستر سم هغه هواري او غریزي سیمه دي چې د ګربزو یک دنوالو او د شمال نورځو پرې څوز په خپلو کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربزوی په دې لانجه تر 80 کلونو ډیره موده تیره شوې ده.
دا لانجه چې دوه تقریبا 80 تر 85 کلې پرې کیږي چې د ګربز د نارضای ترمنځ و. دا ډیره شاده ځکه چې نارضای ګربز چې دی د 2 سره لکه 2 ورینه په منځ کې لانجار. ایز ډیره شاده ځکه چې ګربز نارضای په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوي لري، ملګرتیا لري. دا داس دوله کده یو کیر لنجه چې حل شوی دا سن دوله کید کومې سرمان چلنجه حل شوی دی.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وخت ریږي وای چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنځ 15 لوی او وړي لنجه تشخیص کړي چې حلول لپاره به حڅي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې ماراتو لیکړې دي او 15 داسي شخړې د قومونو ترمنځ موجود دي چې ان شاء الله یو په یو به حلو. د نصر الدین او بورخیلو د ګربزو دوه قومونو ترمنځ پیغمانی موم دغه 2 میاشتې کار کړی دی او ان شاء الله ډیر زر به دغه ستونزې د حل خبر هماروی.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تلی وای چې قومی لانجه د خلکو د امنیتی او اقتصادي ستونزو او مرشوب لامل شوی او د حالت خلک ستړي کړی دي.
د دې تاثیرات نه یوازې د قومونو ترمنځ بلکې په امنیتی وضع باندې ژور تاثیر لري. اقتصادي ستونزې منځته راوړي، حتی ځنی مرګ ژوبله پکې منځته راځي. خلک دغه نه وختین ستړي دي ته خلک د کوشش کې د ستونزې باید حل شوی وای.
خوست چې یو قومي او دودیزه ټولنه ده، ډیری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو، غرونو، غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري، او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کېږي، خو د ناامنیو او په وروستیو